سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس کولای شئ د ساتي رادیو خبرونه څلروش ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نسیوش او 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپا 12 پکنوي ووري خبري مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لري کوي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو اسرایل یې مکلف کړی چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات ترسره کړي. دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرایلو لګیدلې تورونه به پر ځای وي. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې له اسرایلو غواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. وړاندې په مجله کې به د دغې حکم په اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمه ییزې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیه او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل شبکیه افغاني ټویټر د دغې غونډې خبر ورکړی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې دا غونډه د رواني دوشنبه پورس جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 18 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده درسنی او د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخت په یو اعلامیه کې د جاپان د کوټیو خبری اژانس د خبریال احسان اکبری د خوشی کېدو هرکلی وکړ او ویلي دی چې د خبریالانو نیول درسنی او د قانون خلاف او درسنی او د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او درسنی فعالان معلومو دلایلو د رسنۍ او د قانون خلاف بندیان شوې دي. دغه بنسټ دا ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو ژمنو خلاف عمل بللی دی. د بیپولو خبریالانو ټولنې تیره چهارشنبې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږ درې افغان خبریالان نیول چې د ډلې دوه تنه تر دوه روزو بند روسته خوشی شویدی. دریم تن یعنی د جاپان د کودیو خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یا د سیالۍ چې د سوېلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په 4 ګټله او نمړۍ توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 40.1 اوور کې وصولو 45 منډي وکړې. اوس سیالۍ روانه ده په 28.6 اورونو کې 2 منډې شوې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. په روان نړیوال جام کې افغان او نیپالي لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړه یو بایللې وي. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډلې ګټي د دې چانس په ولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې مجله کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د د عدالت نړیوالې محکمې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د جنوبي افریقا د نسل وژنې د شکایت په اړه خپل ابتدایي حکم صادر کړی دی. وړاندې په مجله کې د دغې حکم جزئیات درته لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورې چې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي، د چې ولې په دې هم درته راپور لرو. لبل پلونه په افغانستان کې د کلونو فعالیت وروسته دوی خپل دغه دفتر تړلی دی. دا چینی په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوو او د کارونو د درولو علت یې څه دی، په دې هم درته راپور لرو. د پاکستان د لوی درستی څرګندونو ته چې ویلي وو یو پاکستانی له ټول افغانستان نه ډېر ارزښت لري، غبرګونونه هم راخلو. د افغانستان د روانې لوبې په اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، خپل ځان غواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو لو خطرناک هیوادونه څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویانت تیروس په خبری کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو لا ساتنې پرته بل مهم نومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغې چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیره ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوي غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسؤل چارواکي د نیول شوي امریکایي اتباعو په اړه د پراخ اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټې اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي وو چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلي بلینکن د بندیانو شوي او دقیق شمیر نه و خودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادعا یې کړې وه چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړې شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه یا ICJ کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلې زوجنه توران کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلي تورونه یې رد کړل. ویل سوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. د بدسل کې د چې د غزې د جنوب په خانیونو سو نورو کلبندو سو یو سیمو کې د ملکانو د خانیتوب په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اجنس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر لومې پرونه جګړه کې 68,380 کسان وژل سوي او تر 68,000 او 400 زیات نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی بنسټ نه لاڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د پنجشنبې په ورځ د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر د ویډیو کلیپ خپرولو سره چې رسنیو ته یې استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره نه وي. د رسنیزو بنسټونو یو شمېر مسؤلین او خبریالان په اوسنیو شرایطو کې د رسنیو خبریالانو د دغې ملاتړي دفتر د فعالیتونو د بندیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دغه راپور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه شته، خو موږ د افغانستان د دغه مرکز د تړل کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایی مشر احمد قریشي خبری مجلې ته رابللې دي. قریشي صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو راته په پیل کې د دغه مرکز د اهمیت په اړه باندې وایئ، د دغه مرکز چې د نه په نوم یادېده اهمیت په څه کې وو، خبریالان سره په کوم برخه کې مرسته کوله؟
مننه تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلام. افغانستان کې د خبریالان او آزاد رسنیو د ملاتړ اوږد تاریخ په کتو د دې بنسټ د فعالیتونو زندول کیسه هم په موقت ډول وي. د افغانستان د رسنیو رښتیا ته یو نه جبرانیدونکی زیان دی. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه د نوي د فعالیتونو بیا د پیل لپاره زمینه برابر شي او دا اداره په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو سره یو ځای افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ په برخه کې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
که به دې راته ووایي، اوس دغه مرکز خپل فعالیتونه درولې دي، په افغانستان کې د نن د دغه مرکز د فعالیتونو ترل کېدو سره به څومره د خبریالانو په وضعیت باندې د اغیز وکړي؟
نور بنسټونه مشته په افغانستان کې، اوس هم ځینې بنسټونه په کابل کې دی فعال دی، خو ځینو هغه مشکلات لري چې نشي کولای چې رشیا هم په هلته آزاد ډول فعالیت وکړي. خو ځینې بنسټونه هم شته لکه زموږ چې نیمایي ملګري په افغانستان کې دي او نیمایي په بهر کې، موږ دا فعالیتونه د حالت سیرو او د حالت کتو په کتو سره بیا موږ د خبریالانو او رسنیو سره ملاتړ کوو. خو د نوي د تلل کېدو خو متاسفانه نوي ډېر هغه دی یو سابقه لرونکي بنسټ دی، او ځینې دا رښتیا هم یو لوی ګواښتي د آزاد رسنیو او د خبر اعلانو په افغانستان کې.
قریشي صاحب که دا راته وایي، تاسې مې دا ونه وکړه دا په افغانستان کې یو له هغو بنسټونو چې کلونه کېږي فعالیت یې کوه، که څه هم د دغې بنسټ مشر په ښکاره څه نه دي ویلي چې ولې تړل شو، ویلي چې ځینې ستونزې وي، ستاسې په اند باندې ولې دا مرکز وتړل شو؟
خو دوی رښتیا نه دي ویلي چې علت څه و. خو زموږ څېړنې او معلومات شاید چې دا د بنسټ دغه دی د محدودیتونه چې د طالبانو له حکومت له خوا هلته پر رسنیو او د بنسټونه اعمال کېږي، بیا دا هغه دی یو لوی اصلي عامل همدا دی. موږ یو تحقیق درلوده چې تیر کال نشر شو، په دا تحقیق کې موږ سوال از هغه دستور لمنونه یعنی موږ پیدا کړی چې دا د طالبانو له پیل تر اوسه دوی رسنیو ته معرفي کړی چې رسنیو باید چې دا دستور لمنونه اجرا وکړي. خو متاسفانه دا دستور لمنونه د افغانستان د رسنیو قانون خلاف دی، یعنی طالبانو د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي چې موږ د رسنیو قانون منو او دا لازم اجرا دی. خو متاسفانه به عملی ډول د رسنیو قانون نه عملي کېږي، او دا یوازې دوی دستور لمنونه پر رسنیو پر باندې ایمال کېږي چې دوی باید من دا دستور لمنونه مراعت وکړي.
قریشي صاحب کلنډو کې دام راته وایي نه په افغانستان کې وتړل شو، آیا دا به د دروازه خلاصه کړي دغه نور ورته سازمانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د ملاتړ یا د رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي، دوی به هم په قراره په قرار همداسې تړل کېږي که نه نور سازمانونه په افغانستان کې پاتې کېږي او د خبریالانو ملاتړ به کوي؟
خو اوس هم ځینې بنسټونه فعال دي، خو متاسفانه هغه چې تمه کېږي بیا دوی نشي کولای چې کار وکړي. یعنی دا مادیتونه ډېر دي او په عملي ډول په عملي ډګر کې دوی دا اجازه نه لري چې ځینې کارونه وکړي، لکه دوی نشي کولای چې ځینې خبریالان هغه هلته ترینینګونه بیا هغه برابر کړي، او یا او که نشي کولای چې په صادقانه او مستقلانه ډول خپل راپورونه بیا هلته نشر وکړي. دا ډېر هغه دی لوی ګواښ، یعنی یو بنسټ چې نشي کولای د یو موضوع په هکله څېړنه وکړي او د خپله څېړنه بیا رسنیو سره شریک وکړي، دا څه معنی لري چې یو بنسټ هلته فعالیت وکړي؟ خو ځینې هغه بنسټونه دي چې ساده کارونه ترسره کوي، یعنی لکه د قومي ډول د هلته ورکشاپونه لري په ژورنالیستانو. خو دا هغه ډېر هغه تاثیر نه لري لکه چې باید چې د یو بنسټ فعالیت، یعنی رښتیا هم تاثیرونه ډېر لږ دي. دا یو لوی ګواښ دی، ځکه چې یو بنسټ چې نشي کولای تر خپل کار صادقانه او مساقانه ډول پر مخ کوزي، بیا د دوی فعالیت او د دوی سمانه لري، یعنی دا خو
مننه قریشی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایوي مشور احمد قریشی و چې په افغانستان کې د نوی بنسټ شو د خبریالانو د ملاتړ او د رسنیو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي، د بندیدو په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ د ګاونډیو او سیمو د هیوادونو د استازو د غونډې کوربوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا عمومي مدیر وایي د طالبانو حکومت په راتلونکي اونۍ د ایران، پاکستان، روسیې او چین د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد تاس خبري اژانس ته ویلي و چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي، دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارک له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کیږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان در انزوا قرار دارن.
طالبان په انزوا کې دي. هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابت کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري. په دې دوه نیمو کلونو کې دا هم ثابته کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني.
پیرانګ د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل،
طالبان به خوشبین هستند که
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او له دوی سره به یو اړیکه رامنځته شي، او د همدې لپاره د غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت به ونه لري تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز د وروستیو څرګندونو د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر سیاسي څیرو غبرګونونه راپارولي. د راپور د تللو له دې وروسته ساسي پیغامونه ورسره زموږ د خبري مجله پای ته رسېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو چې د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي، د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې اسم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستان مهم دی او هغه کسان به تعقیبوي چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو یو شمېر سیاسي څیرو د جنرال اسم منیر د خبرو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونې کړې دي. د دې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جنرال اسم منیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا ډول څرګندونې ناعقلانه او پارونکې دي او د خورا خطرناکو پایلو لامل ګرځي. نوموړی د ښاغلي منیر د هغو څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي لیکلي، دا تور چې افغانستان د بلوڅو شورشیانو او ټي ټي پي ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې بنسټه دی او د هغو هیوادونو په ګډون چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پوځي ډیپلوماتیکې او پراخ اطلاعاتي سرچینې لري د هیڅ هیواد لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د منیر اسم د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو برفای جنرال اسم منیر
څرګندونې کومه نوې خبره نه ده. دوی په تیرو څلورو لسیزو کې تل افغانانو سره دښمني کړې، سوچ یې نن یې دا په واضح ډول وویل.
په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف هم د جنرال اسم د خبرو په غبرګون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی خپل ارزښت په خپله ثابت کړی دی چې څومره خپل دین، وطن او خلکو ته وفادار دي. د سیاسي چارو پوه داود مایار ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال اسم منیر څرګندونې د تاسف وړ وبللې او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د حکومتونو د دوام خلاف دی.
د پاکستان اصلي ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان په اړه څه ده چې دوی د افغانستان د نظامونو خلاف سیاست لري، یعنی دوی باید د افغانستان د نظامونو د تداوم څخه مخنیوی وکړي. په دې باندې موږ پیګو چې د یو نظام تداوم د هغه نظام د انکشاف او د رشد باعث کیږي او د افغانستان رشد او انکشاف د پاکستان په ګټه ده. نو پاکستان به دا سیاست دنبالوي او دوی به تل تلاش کوي چې افغانستان کې نظامونه دوام ونه کړي.
د پاکستان د لوی درسیز جنرال اسم منیر دا خبرې د پاکستاني بیلابیلو چارواکو د هغو خبرو دوام ګڼل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر اوږو اچوي او ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه ادعا چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو تل رد کړی او د ټي ټي پي ډلې فعالیت او د پاکستان امنیت یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د ماشتری سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه، د ماشتری په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ایرادیو طول آگردون که کارکون تازرد کنی. سلام علیکم. زاد لاجن زمین ده هلمن دولایت نوزاد و رسوالی پرشاد داشت بیغام شدم. نورور مرده تا دیر ده او با ده کمیسر مخامخیم تقریبا ده نوزاد و رسوالی و ده سکوت به حالت که ده نو ده حکومت سمرده آوشتن لرش مرسره که مرسته و که و خاص مرشتن ده آده ده پرشاد من مرسته و تری و سلام به احترام.
دا هغه خلک دي چې طبیع خوندي کول یې خپل سرونه یې قرباني شو. ماینه و ایال به په سرای کې و تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه و ایال یې ټول بمبارېدلی هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایښې وې او نن ته راولاړېږي. هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولته زور ته سر ټټ نه کوي. نن تا لاسونه د شا وراړولي چې څه کړي دي؟ یا د وای د کلدارو سودا کړه ته لاسونه شاو راړولي دا څه خپل ورس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي خپل پاچی کوه په بیغامه یې کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي دونه وغمه دښمن ته جوازه ورکي نو دا شی ډیر مغرور خلک د ما بین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر دکې
ستاسو پیغام